د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګرو ملتونو د ودانې مخې ته لیو شمیر ښځو او انجونو سره یوځای شو چې د افغان ښځو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمباروي لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېیمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یوه بله پیښه ثبت شوه. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یوه 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 21 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر السل زیات توغندي ویشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناه ځایونو ته ولېږدول شول.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی و متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غزې کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوي. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوي.
ډیرو شنیدم کې سرمنشي ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت.
د تبیدی حکومت ګنګوسی او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبیدی حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دریږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مرج د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکي ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو وروسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردوي چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لګې نو منګه نټس کو، کته دوايي کې ماته مرزونه امرا لګې نو منګه دونم نکو چې دا په یو معیاري نه پټري کې وو ګورو د امریکا سینس دانان د اروپا سینس دانان خپل د اقرار کړي چې دا د مرزونو نه ډکه قطري دي او ولی په امریکا کې نشته، ولی په چین کې نشته، دا صرف په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، په بنگلاديش کې دي، په انډونیزیا کې دي او په سودان کې دي، په هغه افریقایي هیوادونو کې دي، هغه ځای کې دي چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دي چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د وی طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرحې لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومان ته تطبیقيږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی نتایج شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خبرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بول ده کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونه ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې خزینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په هسپانه باندې خپل وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په هسپانه د افغان مولای صاحبانو څخه هم دا رنګه د طالب شربان څخه ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخم ذاته منحصر کړی دی. لکتر لګه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصله مکوي، په توای مور کوي، په دغه برخه کې لکتر لګه ډیر افغان ډاکټران افغانستان کې شتري دا وسره مشوره وکي او دغه برخه لکتر لګه مسلکي کسان ته پرېږدي.
او دا ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوی ورستر بلې کمزوري کیږي او افغانستان کې لورستي او دریو میاشتو راهیسي د پیښو زیاتوالي لامل بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندی کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښه وچی داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښود. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنۍ 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنۍ په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 1.5 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 2 څخه 400 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستي دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه درې اویا بریدونه کړي دي.
کوم راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای شوی، په ورځ کې تلای شوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښې په کابل، 15 د افغانستان لویدیځ، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیارلس ځلې نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلومات خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوه که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لرې نګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالف فانو له سوړ خبرګون سره مخ شوه.
یو کال را فدی خو مر سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټول فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطني حکومت اعلان کړي. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنځو رځي کې به مرج د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
شرارت تان به ګور خواد رفتین، آرمان تان هم به ګور خواد بردین. ملت دیگر شما را نمی خواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا امریکا پشت تان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو امریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدی حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپل هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کوي. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کوي. نه نیمه دفتر ده چې په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې اتا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او همغږۍ په وجود راسي موږ یې یو لزوم دیت بولو. دا کار باید وسي او که دغه همغږۍ نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهنګي او سپورټ سره ملګری نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هیڅ چا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسوي.
بل خو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې لدی ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د د په وینا یوازې حقيقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو تر همازي یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان باندې ډېر ژر کورنۍ یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د انجونو د خوندې په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بل جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د انجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد د غلط ته ځوریږي. هغه خبرداري ورکړې تر هغه چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولې چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پی د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هیواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه دواړو پاکستانی سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لري.
بهرنۍ سیاست د دوی په واکي، کورنۍ سیاست د دوی په واکي، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پرې شي اړیکې چې هغه جملې څخه هند دی. بل مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي. خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره. خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لاټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلی وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د دورسو کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پی خلاص را شوی نه و چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشينونو نور انټرنیټ سره وصل شوی ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا و چاو دي او د ځلې هم لکتر لګه شل کسانو وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموش دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوی ویو له ایران حزب الله ته ویشل شوی. اما نیویارک ټایمز بیا ویلی په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوې دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرایلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا وو چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې ترسره شوې دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې ترسره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت تنو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستان وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي که د قونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بې عزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړه دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي، خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم تاوده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالۍ د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کرمي او تیرا وروسته پاړه چنار ته پر لاره وو او زرګونه کسانې وینا ته په تمه، مګر د پاکستان پاوستا نږدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نږدي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نشي نیولی، مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوې چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونو لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مو سر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندي ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیره ونې له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکې خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغې هیواد کې د فیلانو شمیر 100,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار درون شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل ومو ورځ مه هېروئ.
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا کمی خوران سنم، نظر لرا کمی خوران سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، عاشقان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم رقه شراب بسرون لبان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم غزل لرم غزل لرم عاشقان سنم رقه شراب بسرون لبان سنم